مونږ د خپل کلچر سره ده.
مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. پروان خبرونه کې بعد افغان ولسمشر حامد کرزي اسلام آباد ته د سفر په سواد کې د یوې وبائی ناروغۍ او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مرګ دوبلې د خبرونو ترڅنګ د قبایلي سیمو او نړیوالو موضوعاتو په اړه راپورونه مرکې او څېړنې واورئ. د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې بعد د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د مشر پروفیسر ابراهیم خبرې په ونی د خبرونه د مشال مرکه کې واورئ. خو اول ورځو اصرار عالم مومن ته چې خبرونه ته وایي.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. دا مهال په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات سر ته رسیدلې ده. د خبر پښتونخوا په سواد کې د ډینګي وایرس د مریضانو شمیر 415 ته رسیدلې او تمه کېږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټون کې نن د شام سرخر د مشق د باندې له هغې سیمې ناکتنه وکړي چې ویل کېږي کیمیاوي وسلې په کې کارول شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر احمد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات سر ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري ټي وي چینل مخې نن په اسلام آباد کې د ولسمشر احمد کرزی د یو شتو توپو په سلامي هرکلی وشو. پر دې موخه د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود وو. د خلی پروز افغان ولسمشر احمد کرزی ویل چې هغه په مکمله توګه ډاډمن نه دی چې پاکستان ته د هغه سفر به مثبت نتیجې ورکړي.
هیله لرم چې زما دا سفر به د سیمې پاکستان او افغانستان د امنیت او له ترهګرۍ سره د یوې کامیاب مبارزې لپاره نتیجه ورکړي. په همدې هیله پاکستان ته سفر کوم. هیله لرم، په هیڅ ډول باور نه لرم.
تما سرګندګي چې افغان ولسمشر په پاکستاني چارواکو زور راوړي چې له طالبانو سره خپلې رابطې او پر دوی اثر له افغان دولت سره د سولې د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره استعمال کړي. له حمید کرزی سره په دغه سفر کې د بنوچرو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دات فرسپنتا، د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخلوال، د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی او نور یو شمېر چارواکي شامل دي. د خبر پښتونخوا په سواد کې د ډینګي وایرس د مریضانو شمیر 215 ته رسیدلی. په دې اړه د خبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی نن مشال ډو تاسو داسې ویل.
58 بډونه د نارینه وو لپاره دي، 26 بډونه د زنانه وو لپاره دي. دنه چې نور زیاتې ګړي سونه خلک راځي نو خپل کټ بیا د کورن راوړي.
بخنه غواړو دا کټ د سیدو شریف کوم هسپتال دی، د هغې د ویان وو. همداراز بلخوا ځایي ولسوای چې په هسپتال کې د سنتیاو د کمی له کبله مریضان د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او ځینې بیماران د کټونو د نشتوالي له کبله په مځکه پراته دي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې د لسنت والجماعت ډلې د یو مشر په ګډون د نورو یو شمېر ډلو غړي او د سیاسي ګوندونو کارکونان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي پرون ماښام د سفاري پارک سره نږدې د لسنت والجماعت ډلې په یو رهنما مولانا اکبر سعید وسلوالو ډزې وکړې چې له عمله مولانا سعید سخت جوبل شو چې وروسته یې بیا په هسپتال کې سا ورکړه. بلخوا ته د کراچۍ په نور برخو کې هم پرون ورځ او تېره شپه د تشدد پیښې رامنځته شوې دي چې د ژغورنې د ادارو په وینا په دغو کې 14 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په وژل شوو کې 3 کسان د متحده کامی مومنټ، 2 د جماعت اسلامي او 1 د سنی تحریک سیمه ییز مشر دی. تما کېږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټون کې نن د شام سرخر دمشق د باندې له هغې سیمې ناکتنه وکړي چې ویل کېږي کیمیاوي وسلې په کې کارول شوې دي. د شام حکومت تېر ورځ موافقه وکړه چې پلټونکو ته به له دغې سیمې نه د کتنې اجازه ورکړي. د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه چارواکي یاد موافقه رد کړي او ویلي دي چې د ځنډ له وجې دا کار باوري نه دی او د هغه په وینا د امریکا د شک یقیني ده چې شام حکومت به دغه وسله کارولې وي. یو کال مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کیمیایي وسلو کارولو سره کرښه بللې وه او خبرداری یې ورکړی و چې دا به خطرناکې نتیجې ولري. د شام د بشري حقونو فعالانو د بې پولو ډاکټرانو ادارې ویلي حکومتي ځواکونو تیره چهارشنبه دمشق ته نږدې د هغو توغندیو برید کړی چې زهرجن کیمیاوي ګازې یې درلودې، خو د شام حکومت دا ادعا بې اساسه بللې ده. د هند پولیس وایي هغه ټول 15 مشکوک کسان یې نیولي چې پر یوې خزینه خبریالې یې په ممبئی کې ډله ییز جنسي تیری کړی و. چارواکو پرون په نوې ډیلي کې 15 مشکوک تن وروسته له هغې ونیو چې څلور نور یې په ممبئی کې نیولي وو. د جوبل کېدو له کبله دغه ښځه په هسپتال کې ده، خو روغتیایي حالت یې ښه ښودل شوی. که مشکوک کسان مجرم وپېژندل شي تر 20 کالو بند سزا به ورکړل شي. تاسیل مشال ریو خبرون اوری په عراق کې د اتوار د ورځې په بمی چاودنو کې لکته لگا شپک سلوی کسان وژل شوی او پلسګونو نور جوبل دی. تر ټولو خونړی پیخه په مرکز بکوبا کې وشو چېرته چې په یو موټر بم چاودنه کې لکته لگا یو لس کسان وژل شو او څلور دیش نور جوبل شو. بلخو 50 کر هغه وخت وژل شو کله چې مشکوکا ورپکو په هغه گاډو بریدونه وکړل چې پوزیان یې له بغداد موسل تړل. پروان کال کې د عراق دننه د عراق اسلامي ریاست په نامه اورپکې ډلې لخوا بریدونه زیات شوي دي. دغه ډله له القاعده پورې اړه لري. او اخري خبردارې د راپورونو له مخې د یمن په مرکز سنا کې د هوایي ځواک د غړو پر موټر په یو حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه اوښتې ده. په دې پیښه کې د زیان پړه چارواکو متضاد څرګندونې کړې دي. دوی له یوه تر شپږو پورې د عسکرو د وژل کېدو او شاوخوا 40 نورو د ټپي کېدو ویلي دي. دا اوسنی مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونو تاسو ته زموږ همکار اسرار عالم ممن وړاندې کول. د دې راپورټونو د کټونو نه پس به تاسو د کرري صاحب د سفر په اړه د اسلام آباد نه نیخ پنی غوري پروانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دالي. کرزه اسلام آباد کې له خوسیړون کې وایي د پاکستان ګیلمن دی.
ولبته چې په ځای کې نه ده پاکستان طالبان خو د امریکای سره کېنول او زموږ سره دی.
په سوات کې د ډنګي ناروغي پر ضد صوبایي حکومت سهل ځلې کوي. وزیر صحت شوکت یوسفزی وایي
نن د پنجاب نه یو ایکسپرت ټیم را روان دی سبا ته پر ورسی. نن آی ته موږ ریکوست کړی دی هغه به سبا ان شاء الله سوات ته ورسی.
او د سیړونکو په نظر د بلوچستان تر ټولو لویه مسله کومه ده؟
بلوچستان میں کئی مسئلے ہیں، ظاہر ہے مسنگ پرسنز کا سب سے اہم ہے.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنې غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دا مهال په اسلام آباد کې دی او د حامد کرزی د دې سفر په اړه باندې سیړونکي ډېر نظرونه لري. مشال ریډیو سره ډېر سیړونکي کو خپل نظرونه شریک کړی دي. دا هم درته ورو خو دا مهال حمید کرزی په اسلام آباد کې دی. د هغه په دې سفر کې هغه اوس د کوم پړاوونو نه تیریږي، چا سره ملاقاتونه کوي او څه ټایم افغانستان نه هغه پاکستان ته ورسېدو. دغه ټولې خبرې به تاسو ته د اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الله را سره د ټلیفون په دلاري ملګری شوی دی. د بیانې احمد الله صاحب سلام شي په خیر راغلی. احمد الله دا کراته وې چې لند توګه باندې چې حامد کرزی صاحب څو وخت پاکستان ته راورسید او د هغه استقبال په کوم انداز کې وشو او د هغه په مصروفیاتو کې بننسسي.
مجید بابر حامد کرزی د پاکستان وخت مطابق نن 10 بجې سهار چې کوم هغه اسلام آباد ته راورسېدو او د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور چې کوم مشیر سلاکار دی سرتاج عزیز هغه په هوایي ډګر د هغوی استقبال وکړلو. ولې په دغه مهال ښاغلي کرزی په درناوي کې د 22 توپونو سلامي هم ورکړلی شوله او د هغه ځینه د هوایي ډګر نصیده حامد کرزی وزیر اعظم هاوس ته راورسولی شو چلته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف موجود و. په دغه وخت هغوی د ګارډ آف آنر چې کوم هغه معاینه وکړله او وروسته وزیر اعظم نواز شریف سره باضابطه چې کوم خبرې اترې وې هغه شروع کړلې. اوس نه لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم او حامد کرزی ترمنځ چې کوم مذاکرات و هغه ختم شو او د پاکستان سرکاري ټي وي پر مخه چې په دغه مذاکرات کې په افغانستان کې د امن عمل مخ په وړاندې بوتلو د سیمې د صورتحال په حواله سره دین علاوه تعلقات خکول په والینه علاوه په نور یو شمیر مهم موضوعات او خبرې اترې وشولې. خو د دې لږه شیبه وړاندې اوس په باضابطه توګه باندې د دوه ملکونو چې کوم ډلې دي هغه ترمنځ مذاکرات شروع شو او په دې مذاکراتو کې د پاکستان لخوا اسحاق ډار چې کوم د خزانه وزیر دی سرتاج عزیز دغه شانتي طارق فاطمی او د پاکستان د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی او د آی اس آی چې کوم مشر دی هغه موجود دي. ولې د افغانستان لخوا پکې خارجه وزیر نائب خارجه وزیر دغه شان د سولې علي شورا چې کوم مشر دی هغه او نور یو شمیر افغان
احمد الله کدار دی موجوده سفر پاړه باندې داسې راپورونه دي چې د پاکستان د افغانستان ترمنځ به په تجارتي او کاروباري ډیرو معاهدو باندې دستخطونه کیږي. نو ستاسو څه معلومات دي؟
بالکل مجید بابر لکه څنګه چې افغانستان چې کوم د خزانه وزیر دی هغه هم د حامد کرزی صاحب نوړان دی راغلی او دا په پاکستان کې او د خزانه وزیر اسحاق ډار چې کوم هغه سره ملاقات وکړو او یو شمېر تجارتي چې کوم دغه دی پاغي باندې خبرې اترې وشولې. خو له اوس چې کوم د باضابطه مذاکرات شروع شو په دې کې هم په تجارت توانایي اطلاعات او 2014 وروسته د افغانستان صورتحال چې کوم دی نو په دې کې هم خبرې اترې روان دي. لکه څنګه چې موږ تجارت او توانایي حواله سره خبرې اترې روان دي نو د دې کوشش دا ده چې د دوه ملکونو ترمنځ کوم چې تجارت دا نه صرف زیات کړل شي بلکې د یو اندازې مطابق ویل کېږي چې $2 اربع تجارت دی. خو له د غلا یا چې کوم قاچاقي کوم دغه دی نو هغه $8 هغې نه علاوه
کېږي.
کوشش دا ده چې ټول تجارت په دې یو دغه ته راولي او دغه شان دواړو ملکونو ته چې کوم دی هغه ته فایده ورسېږي.
صحیح. ډېره ډېره مننه احمدالله د مشال ریډیو اوریدونکو سره د حامد کرزی د سفر په اړه د معلوماتو شریکولو. اوریدونکو هم د خپرونو ته تاسو غوږ اوسئ. په راتلونکو خپرونو کې به تاسو د حامد کرزی صاحب اسلام آباد کې د مصرفیاتو په اړه نور واورئ. خو څنګه چې تاسو واورېده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په تجارتي د امنیت په اړه باندې خبرې اترې کیږي، په دې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته حامد کرزی صاحب رسېدلی دی. خو د ښاغلي کرزی اسلام آباد دا سفر په دې مهم ګڼل کیږي چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ اوس نوې حکومت کار پیل کړي او وزیر اعظم نواز شریف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کولو به ضرورت ټینګار کړي. د ولسمشر کرزی دا سفر به څه پایلې ولري؟ په دې اړه د مشال همکار داود خټک په اسلام آباد کې د خبریال او شنونکي سلیم صافي سره خبرې کړې او له هغې یې پوښتلې چې د افغانستان په اړه د پاکستان د نوي حکومت په پالیسۍ کې څه بدلون تر سترګو کیږي. نو سلیم صافي وایي
خپل ډېر زیات خواهش هم دی او دې معامله کې چې دی نو د هغه جو ډویژن بدلون هم ښکاره راغلی دی په تېرو 8 کالو کې او هغه دا غواړي چې پان د سرحدونو نه بهر کې کومې پالیسیان هغه مخکې چې په کومو بنیادونو ولاړې دي نو د هغې پر ځای باندې هغه قانون باندې جوړې کړي او د هغې په بیس باندې افغانستان سره هم د هند سره هم کړي برابر کی. خو دا وچه اقتدار او وقت در دونه پس بیا دا سه ساری که دا هند طرفنا او پخول بانه دا افغانستان دو طرف دی کم رسپانس راغه آغه دا پاکستانی استیبلشمنت پوران دی دا نواز شریف دریز لگ کم زوغه او آغه سی سونا اگریسیو کدی معاملت تو دستل آغه اون اگریسیو جان نرو او سنم دا آغه دا حسدا که آغه دی دا کنیوی لائن باره خبر
صفی صاحب د هند په اړه زه یو پوښتنه لرم. خو د هغې نه وړاندې تاسو یو بل ذکر وکړو، د اسټیبلشمنت ذکر مو کو. نو د اسټیبلشمنت د پاکستان د پوز یو بل نظر دی د افغانستان په اړه، تاسو څه فکر کوئ؟ که پوز یو نظر لري او نواز شریف بل نظر لري، نو آیا د پاکستان اوسنی منتخب حکومت به د دې جوګه وي چې هغه د پوز د نظر او د پوز د پالیسیو نه خلاف لاړ شي او افغانستان سره خپل امن تا وده ورکی؟
نه، یو خدای نشه افغانستان یا د امریکی د دې رویه چې څنګه هغه اوږې پکې رکاوټ جوړ نو لکه دې کې اوس دا د افغانستان حکومت یا هم چې دا هغه فرینډلی نه ده بیا دا خبره هم کړه چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالي د هغې د اسټابلیشمنټ سره ایویډنس هم شته دغه د هند رویه لکه د وزیر اعظم جوړېدو نه پس نواز شریف چې څنګه دعوت ورکو سمر ګرمجوشي راغله د هغې په مقابله کې دې نو اوس د هند طرف نه خو هغه سې پازیټیو ریسپانس رانغی چیر دغه سیزونه نہیں نو د نواز شریف پوزیشن په خپل ملک دن نه یوازې اسټابلیشمنت نه دی بلکې د رائټ وینګ هم پورا هغه په میډیا کې هم شته او په پولیټیکل خلکو کې هم شته تر دا هغه طرف نه وی دغه یو دغه ایویډنس او دغه سیزونه نږدې نه وي نو بیا که نواز شریف یو بل پولیټیکل لیډرشپ دی هغه په خپل باندې پوزیشن لکه ګوره تر پاکستان یا غلط دی او جاره خانه یې نو په هند کې هم تو څوک د امن خواهشمند خلک دي نو د هغوی پوزیشن ته په خپل ځان کې دا راز افغانستان کې څوک یو هغه د پاکستان سره ښه اړیکې غواړي خو د پاکستان رویه فرندلی نه دی دا هغه کې د هغه خلکو موقف کمزورې کی
سفیر صاحب څه فکر کوي چې د کرزی اسلام آباد کې د نواز شریف سره د ملاقات په وخت آیا پاکستان داسې کوم تجویز یا وړاندیز دی ته ورکول شي چې د هند سره چې د دې کوم تعلقات دی په هغه کې یا لګ کیمرا ولی یا لګ کوو چې لګ کابو په باندې راولي کنټرول پر راولي د پاکستان داسې کوم ویش لیست د افغانستان نشته
نور د پاکستان یو خدای دې زیات ویش لیست کې هغه د کرزی نه دی بلکې هغه د امریکای نه دی دیم جدي یو څه کوم پرابلم دی هغه دا دی چې د کرزی صاحب دا خبره چې د طالبان مکمل توګه باندې د پاکستان په ولکه کې دي او که پاکستان وګواړي نو هغه سره کېنوي شي اوس په دې حکومت کې یو کار نیم پاکستان صادقانه کوشش هم کوي طالبان د هغوی سره کېنوي او طالبان د کرزی سره ناشته ته نه دي تیار هغه په مقابل کې هغوی د امریکای سره ناشته تیار شو خو د کرزی سره ناشته ته نه دي تیار خو د کرزی صاحب دا ګیله ده چې پاکستان طالبان خو د امریکای سره کېنول او زما سره نو د هغې په جواب کې دا داره چې اوس پورې بل طرف ته د پاکستان ګیله دا ده او د امریکای هم نن سبا د کرزی صاحب دا ګیله ده چې هغوی د طالبانو سره چپی چپی
یو خبره د طالبانو د خلاصون په اړه هم کیږي چې د خیر سګاله په توګه به د کرزی په دې سفر کې پاکستان سره طالبان خلاص کی او کو ګورنو په دې کې په سر کې د افغانستان د حکومت مطالبه هم ده او غواړي چې پاکستان ملا برادر هم را خلاص کی او داسې خبرې خوري دي چې ملا برادر کې دیشي چې خلاص کی تاسو په دې اړه باندې فکر کوي او دا څومره فائدہ مند ثابتې دیشي
زه فکر نه کوم چې ګینه دغه سداسي جدي مسله ده یو خدای ته چې د دې مخ کې چې د افغان حکومت وینا باندې کوم طالبان خلاص مداغې د افغانستان حکومت سره فائدہ نه ده چې
اوریدونکو سلیم صافی و چې د افغان ولسمشر حمید کردی اسلام آباد د سفر په اړه باندې زموږ د همکار داود خټک پښتنې ځواب ولې د یوې وړې د مینې پس یو بل راپورټ ترلاسه
دا مشال ریډیو ده
خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی په وینا په سوات کې د ډینګي مریضانو شمیر 1515 ته رسیدلی ده او سوات په ټولو روغتونونو کې بیړني حالات اعلان شوی دی. نوموړي سره زموږ خبریال خالد خان خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
شوکت یوسفزی صاحب، تاسو د خیبر پختونخوا د صحت وزیر یې. په دې سوات کې داسې راپورونه دي چې د ډینګي دغه وایرس دغه بیماری په زیاتېدو ده. تاسو څه قدمونه پورته کوئ په دې کې؟
بالکل صاف خبر صحیح ده. ڈینگی وائرس دا یو ہفتے نہ دا سلسلہ شروع شو دا حال خو دوبارہ زیاد سٹائسیو نہ ہو خو دا دو دن ہو زنا چونکہ دا پیشنٹ تعداد دیر زیاد را روان دے دی وجہ نہ من پول فوکس اس دلتا دا کڑے دے پرن سیکٹری ہیلتھ دورا اگڑا بیا اور پس زرا لم دو مرز دا زما د انتصاب کې او موږ د دې دا جایزه لوچ یو خو چې کم پیشنټ متاثر شوی دی داغي علاج په خطو غوشي او سیکنډ دا چې پریونشن سایت ته چې د دې نه مزید نو خلکو ته نقصان نه رسي. نن د پنجاب نه یو ایکسپرت ټیم را روان دی سبا ته بر ورسي. نن آی ته موږ ریکوست کړی دی ناغي به سبا ان شاء الله سات تر ورسي. نن باغي مردانه پورې ورسي شپې دا
ډاکټر صاحب کدا مراته وی چې دغه بیمارانو شمیره څومره ده؟ ځکه ځین رسنو کې وی چې 800 ته دغه شمیره رسیدلې او په سیدو شریف هسپتال کې نور سہولیت نشته، کټونه نشته د بیمارانو.
نه 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 دا څه خبره نه ده. پرون ځو تلې موږ مخکې یو واډو اوس دوه واډه ورته موږ خالي کړی دی آیسولیشن واډ او اوس هم پکې درې څلور بیډس پکې خالي پراته دي. دې کې دا و چې کوم هر طبي والا سړی چې دی نو هغه اوس یې راغستې دغه سیده ځان رسید دغه ځای ته. نو اوس موږ دا کوشش کوو چې کوم مټر سب ډیویژن دی بیګام موږ په دې خبره کړی دی چې هلته موږ یو بل آیسولیشن واډ هلته جوړ کړو، کوم خلک د هغه طرف نه راځي چې هلته انټرټین شي. دغه سې خوځه خېله کې کوشش کوو خو زیاتره خلک نه مني. هغه وایي چې بای ځان سیده سات رسید نو پاري باندې لوړی. نو ټوټل چې کوم د پیشنټ تعداد چې کوم چې سکرین شي پیشنټ دی 1515 دی تعداد دی او هغه کې کنفرم کیسز دي نو 300 دي 251 هغه کې میل دي 1000 پکې ماشومان دي او 49 چې دي دا فیمیل دي 49 دي کوم چې دي انکلودینګ 2 کډز ماشومان هغه کې مشته. فرست کیس چې دی هغه په 1 اگست باندې کنفرم شو او دا غي نه پس ټوټل اډمیشن چې اوس پر شوی دي نو 250 250 اډمیشن شوی دی هغه کې 154 میل دي او سړي دي او 100 چې دي هغه زنانه دي.
پختو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو که پختو لوستلی شي مشال ریډیو ډاټ کام تلاړ شي ورزو د خبرونه بل راپور ته د پاکستان پستر صنعتي او کاروباري خر کراچي کې د تشدد په پیښو کې د اتوار د ورځې راهیسې 14 کسان وژل شوي دي چې پکې د یو د اهل سنت او جماعت یا سپاه صحابه ډلې د رهنما په ګډون د یو شمېر نورو ګوندونو غړي او غیر سیاسي کسان په نخښه شوي دي. نور تفصیل د فرکری میراکه.
پولیس وای پیښه د کراچۍ سپاری پارک سره نږدې د اتوار په ماخام هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د مولانا اکبر سعید په ګاډي ډزې وکړې. د سیمې پولیس وای د ډزو له امله لومړی نوموړی سخت جوبل وو چې وروسته یې په هسپتال کې اسا ورکړه. مولانا اکبر سعید د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه یا اهل سنت والجماعت د کراچۍ ویاند وو. د یادې ډلې د کراچۍ صدر او مرکزی ترجمان مولانا اورنګزیب فاروقی تیره شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د تیرې اوږدې مودې راهسې په ټول پاکستان کې د دوی د ډلې د غړو او مشرانو د وجنې لړۍ تیزه شوې ده. نوموړي د کومې ډلې د نوم اخیستو پرته په ایران هیواد تور ولګوو چې په ملاتړ یې په پاکستان کې د دوی د ګوند غړي په نخښه کېږي.
ایران نه راغلی بکه دا سپورټ دی پاکستان کې دهشتګردي کوي. دو ورځې مخکې بکر کې واقع شوه، دو ورځې مخکې پنډۍ کې واقع شوه، په کراچۍ کې په سلسل سره اور وخت نه مخصوص هم کسان ټارګیټ کی دا هو انتهایي افسوسناک واقع را دي. د دې شنو مضمون شي کم دی.
د نوموړي په وینا د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر د سند حکومت ته د دینه مخکې د اهل سنت والجماعت ډلې غړو او مشرانو ته د سکیورټي په اړه ویلي وو خو سند حکومت ورته هیڅ سکیورټي نه دا ورکړې. د یادې پیښو وروسته نامعلومه وسلوالو د کراچۍ په سټیډیم روډ، ابوالحسن اصفهاني سړک، سوراب ګوټ، شاپېسل کالونی او یو شمېر نورو سیمو کې هوایي ډزې شروع کړې او سړکونه یې د ټرافیک پر مخ وتړل. بلې خواته د ښار په نورو برخو کې هم د تشدد پیښې رامنځته شوې دي چې د ژغورنې د ادارو په وینا په دغو پیښو کې په تېر یو شواروز کې 14 کسان د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې وژل شوي دي. پولیس وای په وژل شوو کسانو کې 3 تنه د ایم کیو ایم ډلې، 2 د جماعت اسلامي ګوند غړي او یو د سنی تحریک ډلې سیمه ایز مشر هم شامل دي. د یادولو وړ ده چې په کراچۍ ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې روانې دي چې زیاتره یې فرقیزې، جبنۍ او سیاسي بڼې لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونه بلې راپور ته د بلوچستان په ضلع نصیر آباد کې د چارواکو په وینا د پولیسو ضلع مشر یا ډی پی او د ناصرګند وسلوالو لاړه په ډزو کې ټپي شوی دی. چارواکي زیاتوي ضلع پولیس مشر طاهر علاءالدین کاسی تیر شپه ناوخته د غزمې په حال کې وو چې له برید سره مخامخ شو. نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د ضلع نصیر آباد ډیرا مراد جمالی د پولیس تھانې یو مصر یا ایس ایچ او نور محمد مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې پېښه د تیری یکشنبه په شپه شاوخوا لس نیمې بجې رامنځته شوه. نوموړي زیاته کړه
نصیر آباد کے ڈی پی او علاءالدین کاسی صاحب وہ گشت پر تھے.
دا نصیر آباد پولیس ضلع مصر یا ڈی پی او طاہر علاءالدین کاسی دا گزمے یا گشت پہل کیو. نموڑی دا گاڑی یو قافلہ لجافر آباد سیمی ترکوٹی رسول لپار روانو چې د نوتال پسیم کی لوار موجود وسلوالو پر د ڈزی وکڑے. دای پخپلی گاڑی کی مخامخ ناستو زکا دوی گولی پر نموڑی ہم حالتا و لگے دلی چی پر نتیجہ کی نموڑی ٹپیسو
کو دو گولے لگی وہ زخمی ہو گئے.
دا چې د پولیسو ضلع مصر طبي وضع او څنګه ده او له پېښې وروسته پولیسو څه پلټنې کړې دي. د پولیسو ځای مصر د پوښتنې په ځواب کې وویل لپیش سم دستی روستا د پولیسو او وسلوالو ترمیانس د ډزو سخت تبادله سوی ده خو برید کوونکي په تیښته کې بریالي سوی دي. پولیسو یا د ټوله سیمه په ګیره کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې شروع کړي دي. بل خبره دا ده چې د نصیر آباد د پولیسو ضلع مصر یا ډی پی او په فوري توګه تر روغتونه وړل سوی او دا وخت یې طبي وضع له خطره بهر معلومه سوی. تر دې دمه لا هم نه د معلومه سوی چې د نصیر آباد د پولیسو پر ضلع مصر برید د چا له اړخه او د کوم مقصد لپاره سوی دی او نه بیا تر دې دمه کومې ډلې په خپله د برید ذمواري منلې ده. خو دلته دا د یادولو ده چې په یاده سیمه کې پخوا د وسلوالو له اړخه سویو د زیاتره دا قسمه بریدونو ذمواري بلوس وسلوالو ډلو منله. البته په تکرار سره د دې تازه برید ذمواري لا هم کومې ډلې نه ده منلې. نیاز مساخل مشال ریډیو کوټه.
اوریدونکو د بلوچستان نمو راپور اوریدو زموږ د همکار د نیاز احمد خان د نیاز مساخیل او اوس په بلوچستان کې پاتې کیږو. هیومن رائټس واچ د پاکستان حکومت ته خپل یو خط کې ویلي باید په پاکستان کې د بشري حقوقو د مخ پر خرابیدونکو وضعیت په اړه قانون سازي وشي او د هغه ټولو وسلوالو تر هغه وروړو خلاف سخت پالیسي جوړ شي چې دغه هیواد ولسي د ژوند له خطر سره مخامخ کړی دي. په دې اړه باندې راځي چې د زموږ د همکاري فرخنده وزیر د رپورټ ته
د اگست په 28مه نیټه د بشري حقوقو نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه حکومت ته په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خرابې وضع په اړه لس نقطې را لېږلې دي. په دغه کې لومړی فرقیز حملې دي چې پکې ویل شوی د روان کال د جنوري راهیسې په پاکستان کې 300 شیعه مسلمانان وژل شوی او زیاتره شمېر یې په بلوچستان کې ده. په بلوچستان کې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالی ډلې لشکرې جنگوي لخوا په حملو کې د هزاره ټولنې په لسګونه خلک وژل شول. د هیومن رائټس واچ لخوا په دغه خط کې دا هم ویل شوی باید حکومت داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلې پالیسي ولري. د هیومن رائټس واچ دا خط لیکي په 2012 او روان کال کې د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا هم په دغه صوبه کې په میشتو نورو ډلو وسلوال بریدونه زیات شوي دي او وړاندې لیکي باید حکومت امنیتي او استخباراتي ادارو سره په رسمي توګه د داسې وسلوالو ډلو خلاف د ګامونو لپاره پالیسي جوړ کړي چې د دغه صوبې د امن لپاره د خطر سبب جوړیږي. خو بلخوا د دغه صوبې واکمن بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینی وایي دوی غواړي د خپلې صوبې مسله هوار کړي خو ټول اختیار د امنیتي او استخباراتی اداروں سره دی.
وہ نوبت آئی ہے کہ یہی لوگ جو ہے شاید کچھ کنٹرول میں ہیں کچھ کنٹرول میں نہیں ہے.
اس نوبت دی ترغلے چې څو سوال ډلې د ریاست په کنټرول کې دي او څنګه دي لکه تحریک طالبان پاکستان خوزان بیل غنی خو ځینې وسلوال ډلې د ریاست په کنټرول کې دي. موږ ته خو داسې ښکاري دا غوی استعمال داس روان دی چې د ملک د جمهوری ادارو او هغه خلکو چې د جمهوری او بشری حقوقو لپاره کار کوي په خلاف استعمال کی. دلته کنه به حکومت وی او کوزور په ظاهره خو واکمن ښکاری خو په اصل کې دوی اختیار نه لري. نه څوک نیول شي، نه څوک جیل ته لګل شي او نه سزا ورکول شي.
د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې ایچ آر سی پی امشرا زهرا یوسف بیا وایي په بلوچستان کې د خلکو ورکېدل او بیا د هغوی په بوریو کې بند مړی موندل کېدل یوه د زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. دعوی
بلوچستان میں کئی مسئلے ہیں، ظاہر ہے مسنگ پرسنز کا سب سے اہم ہے.
بلوچستان ډېری مسلې لري او د لادرک خلکو مسله د ټولو مهمه ده، او په دې کې یو نوې خبره استاده د بلوچستان خلک وشتول کیږي او مړی په کراچۍ کې غورځول کیږي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې عبدالرزاق بلوچ وو په هغه خوې دومره تشدد کړی وو چې کورنۍ مړی هم ډېر په ګرانه وو پیژندو. نو دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده او د لادرک خلکو په مسله کې څه کمی نه دی راغلی.
کوئی کمی نہیں آئی ہے.
دا ہیومن رائٹس واچ د پاکستان حکومت په دغه لسو نقطو کې د مذهبي لګکیو د خزو د حقونو د ترهګر حملو د مخنیوي په مشکوکو وسلوالو د امنیتی دارو لخوا تشدد د میډیا ازادي یقیني کول د بشري حقونو د وزارت بیا پر ځای کول د بشري حقونو کمیشن جوړول او د مرګ سزا ختمول هم شامل دي.
اوریدونکو فرخنده وزیر وا چې رپورٹ درته وړاندې کول او درنګ سات کې په پښتونخوا کې یو نیمه بجې کېدونکې ده. د هغه وخت چې تاسو مونږ ټول د خبرونو د لنډې سپې انتظار جو اسرار عالم مومن ته مای کوله.
نن په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات سرته رسیدلې. د پاکستان سرکاري ټي وي چینل لمخې له ملاقات وروسته د پاکستان او افغانستان د لوړتبا چارواکو ترمنځ باضابطه مذاکرات شروع شوې دي. د سرکاري ټي وي لمخې په مذاکراتو کې به په 2014 کال کې له افغانستان د ناتو ځواکونو وتو وروسته په صورتحال د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دوړخیزه کاروباري اړیکو او نورو یو شمېر موضوعاتو خبرې کیږي. د خبر پخوانخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزئی وای په سوات کې د ډینګي وایرس د مریضانو شمېر 415 رسیدلې. نوموړي دا خبرې نن له مشالې ډو سره کړې دي. بلخوا د سوات ځای ولسوالۍ په هسپتال کې د اسانتیاو د کمی له کبله مریضان د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او ځینې بیماران د کټونو د نشتوالي له کبله په ځمکه پراته دي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې د اهل سنت والجماعت ډلې د یو مشر په ګډون د نورو یو شمېر ډلو غړي او د سیاسي ګوندونو کارکنان وژل شوي دي. د هند پولیس وایي هغه ټول 15 مشکوک کسان یې نیولي چې پر یوې خزینه خبریالې یې په ممبئی کې ډلیز جنسي تیری کړی و. په عراق کې د اتوار د ورځې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونو نور چوبل دي. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو پلټون کې نن د شام سرخر د مش د باندې له هغې سیمې نه کتنه وکړي چې ویل کیږي کیمیایي وسلې پکې کارول شوې دي. د شام حکومت تېر ورځ موافقه وکړه چې پلټونکو ته به له دغې سیمې نه د کتنې اجازه ورکړي. او د راپورونو له مخې د یمن په مرکز سنا کې د هوایي ځواک ته غړو پر موټر په یوه حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
اوریدونکو خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د اوونی د خبرونې د مشال مرکه. د نن په مرکه کې زموږ همکار خالد خان د خیبر پښتونخوا د جماعت اسلامي ګوند د صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم سره خبرې کړې دي او په دې مرکه کې به تاسو د پروفیسر ابراهیم له خولې د هغه د ژوند، د هغه د وړوکوالي، د هغه د مبارزې حال واورئ. راځئ چې ورته وګورو.
گران اردن کو پا مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزاونه او سلامونه قبول کې. نن را سره پا مشال مرکه کې د جماعت اسلامي خیبر پختونخوا صوبایي امیر او پخوانی سینیټر پروفیسر ابراهیم صاحب ملمدي د دینه بعد د دې جن په حق لا د سیاسي حل زلو او بیا د دې کم سوچ تي سیاسي فکر دی، د دې د ګوند کم فکر دی. په غوږ باندې پختنه کو پروفیسر صاحب ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت را کو. درته وایي چې تاسو د نوم سره پروفیسر ابراهیم دا پروفیسر وسره ولې دی تاسو پروفیسر پاتې شوی؟
خالد خان صاحب ز ډیر شکریا ادا کوم تاسو مننه چې ماته موقع راکړه چې د خپل جون په حق لا د مشال ریډیو اوریدونکو ته یو خبرې وړاندې کما. ز په ګومبل یونیورسيټي کې د صحافت په شعبه کې سورځې تقریبا دو نیم کالا خوشا استاد پاتې شوی ما، اگر چې زه لیکچرر وم او فل فلیج پروفیسر زنیم جوړ شوی، خو د کالج یونیورسيټي استاد چې هغه اول بنیاد لیکچرر دی هغې نه پس اسسټنټ پروفیسر او بی اسوسییټ پروفیسر او فل پروفیسر، نو په هغې بنیاد باندې زما نوم سره هم زما ملګرو دا وینا شروع کړه او بیا لیکل هم راغلل، د هغې په بنیاد باندې زما دا نوم حصه جوړه شوه پروفیسر، چې څه موده زه په ګومبل یونیورسيټي کې د صحافت په شعبه کې استاد
درته وایه چې تاسو د خیبر پختونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او بیا ابتدایي زده کړې مو کوم ځای کړې؟
بنو زما کلی دی، ابایي کلی مې دی او بنو کې مې ابتدایي تعلیم حاصل کړې دی. تر څوارلسم جماعت پورې بنو کې ما تحصیل کړې دی. څوارلسم جماعت پاس کېدونه پس ما به په وکالت کې داخله واخیسته ګومبل یونیورسيټي کې، او وکالت نه پس مې په صحافت کې داخله واخیسته، او صحافت کې ایم اے کولو نه پس بار کونسل کې ما خپل نوم رجسٹر کړی دی. خو دوه کاله پس ما ته د صحافت د شعبې نه دعوت راغی او زلاړم انټرویو ورکړه او پاره کې زما سلیکشن وشو، او بیا سه دوه نیم کاله پورې زه په ګومبل یونیورسيټي کې د صحافت استاد پاتې شوم.
پروفیسر صاحب سیاست کې د کله راسی د طالب علم د وخت او همدغه ګوند سره؟
زه اول سر نه پاتې شوم جماعت اسلامي سره، او زما یو تر وفات شوی د امان الله خان دغه نوم و، او هغه زمنګ د پیدایش نه وړاندې د 48 سال وختم او 9 سال وختم نه د مولانا مودودی رحمت الله علیه د لیټریچر لوستون کې وو، او ترجمان القرآن د هغه وخت نه زمون کور ته راتله، نو د جماعت اسلامي دعوت خو هغه راوړی وو. او 1955 زما د زیږیدو کال دی، او په یو شپیتم کال کې ما په پرایمری کې داخله واغسته، او 1956 کې د ایوب خان او د فاطمه جنا چې کله صدارتی انتخاب کې مقابله کېده، زه په دریم څلورم جماعت کې هم په دې وخت، او ما ته یاد دی چې موږ په هغه وخت کې هم سیاسي بحثونه به مو کول. په خپل کلاس کې ځنې هلکان به د ایوب خان په حق کې وو، جماعت اسلامي د فاطمه جنا حمایت کړې وو، زه به د فاطمه جنا په حق کې وم. او په لسم جماعت کې بیا ما چې د 1970 انتخابات راغلل، او په هغه کې زه عملاً ووټ خو زما نه وو، خو د جماعت اسلامي کون په حیثیت ما پاغي کار کړی دی. او بیا په کالج کې د اسلامي جمعیت طلبه سره پاتې شوم او په یونیورسيټي کې، او د یونیورسيټي نه چې څنګه فارغ شوم نو جماعت اسلامي رکنیت ما اختیار
کړ. بیا پروفیسر صاحب دا ساتاسو د خپل ګوند صوبایي امیر یې، دا مراته ویل چې د جماعت کمی ذمہ تاسو کړی دی، کم تاسو ذمہ نه وي؟
زه په طالب علمې په دور کې اسلامي جمعیت طلبه د بنو ناظم وم، او بیا کله مې چې یونیورسيټي کې داخله وم، نو په هغه وخت د ګومبل یونیورسيټي هم ناظم پاتې شوم، بیا ډېر اسماعیل خان جمعیت ناظم وم، او چې کله فارغ شوم نو زه په بنو کې بیا خپل کلی ته رالم تعلیم نه چې فارغ شوم، نو د بنو ضلع د جماعت اسلامي مشر سکتر په حیثیت ما کار دوه کاله کړی دی، او د ملازمت په دوران کې د ډېر اسماعیل خان جماعت اسلامي زه سکتر پاتې شوی یم. او ماته په ډېر ګولې ډېر اسماعیل خان ګومبل یونیورسيټي کې استاد و، ما د صوبې د طرف ما ته هدایت وشو چې زه صوبایي دفتر ته راشم. سید منظور حسین باچا صاحب اوس هم ژوندی دی، الله دې ژوندی ساتي، هغه زمنګ د صوبې مشر سکتر و او د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو، نو هغه وی چې د دواړه ذمہ داری زه نشم پوره کولی، تر سره کولی نشم، نو زه په دې وخت کې ما ته حکم شو پینځاتی ایم کې چې زه صوبی کې صوبی دفتر کې جماعت اسلامي صوبی دفتر کې د مشر سکتر د صوبی په حیثیت ذمہ داری مخپله کړه، او د پینځاتی ایم نه څلور نوی پورې زه د صوبی سکتر وم، او بیا سالور نوی کی قاضی حسین احمد سے زدا صوبے امیر جوڑ کڑما او 2000 دریم پورے زدا صوبے امیر وما او بیا جماعت اسلامی دا فیصلہ اوکڑا چے دا جماعت اسلامی کل پاکستان امیر نالان دے سمر منصبون چی دی دا با دا دو ٹرمون دا پا رئی زا درے ٹرم آئین یو کال یو ٹرم درے کالوی زا درے ٹرم امیر پاتے شوئے ہما آغی فیصلے مطابق بیا سراج الحق سیب دا صوبے امیر جوڑ شو آوزا کازی سیب زان سرا دا مرکز نائب امیر پا حیثیت واغستما او پا 2009 کے بیا زما په وګو باندې د جماعت اسلامی د صوبې د امیر ذمہ داری کې خود لښوا او تر اوسه پورې د هغه ذمہ داری د پوره کولو کوشش جاری دي زما
پروفیسر صاحب تاسو د تیر ټاکنو کې برخه اخیستی وه کامیابی درته ملو نه شوه نو دغه انتخابي عمل کې تاسو دینه مخکې برخه اخیستی وه الیکشن کې مو برخه اخیستی وه کدا په لومړي ځل
په 1990 کې الیکشن چې وو په هغه کې په لومړي ځل ز جماعت اسلامی د بنو د قومي اسمبلی د څوکۍ د پر نامزد کړو ما خو ما داخله هم کړې و خو په هغه وخت جماعت اسلامی د بایکاټ فیصله وکړه نو ځکه ما برخه وانه غستل شو په 2002 کې مجلس متحده مجلس عمل جوړ شو او د بنو هغه سیټ داغت ور کڑے شو جمعیت علماء اسلام تا نو زکا ز بیا نام دا امیدوار نو ما او هاغل تنا سید مولانا نصیب علی شاہ سے امیدوار و ز دا سینیٹ دا پارا بیا نامزد کڑے شو ما پا 2003 کے سینیٹر منتخب شو 2008 پگم کے پا قراندازی کے ز ریٹائر شما او دویم ځل بیا سینیٹر منتخب شما او 2012 پورې د سینیٹر و مارچ 2012 پورې او اوس 2014 الیکشن کې جماعت اسلامی د بیا د خپل حلقې د پر نامزد کړي او ما قومي اسمبلی الیکشن ما مقابله کړي ده اوس
بیا پروفیسر صاحب په دغه تیر ټاکنو کې ستاسو ګوند د صوبایي اسمبلی قومي اسمبلی لپاره امیدواران راوستي خو ډیره کامیابی ملونه شو بلکې تاسو پارټي چې واغه دیر پورې
تیر الیکشن باندھے ہر چاہے تیراز دے چاچی چرتا گٹلے دے آغلتا داغے تیراز نشتا چاچی بیلرے داغے تیراز دے آبدے تیرازاتو کے ہر سوک شامل دی پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گونتا مرکزی حکومتوں حاصل شدہ پنجاب حکومتوں حاصل شدہ کا آگے اعتراض نہ کئی تحریک انصاف چمنگ اور سردا وقت اتحادیان یو آگے جی چرتا الیکشن گٹلے دے آغلتا ہو خیر خیریت دے کم دے کسی اعتراض دے او اعتراض کے وزن ہومش دے مولانا فضل رحمان صاحب جی چرتا گٹل التا خیر خیریت تے چرتے چی بہل داخا میں اعتراض دے یعنی دے الیکشن دا سی جی پدے الیکشن باندھے دا ہر چاہے اعتراض دے زمونگ پہ اعتراضات شتے ہو منگ آگا اعتراض دیر پداغا پا پیمانہ باندھے نہ کہو منگ نہ دا بنیر دو صوبائی سیٹونا بالکل پا زور زمانگا دا منگولینا اخکلی شوی دی دا غشان پا کبائلو کی دری سیٹونا دو دا باجاور او یو دا محمدو چاگا زمانگ دا گٹی سیٹونا دی آغا منگنا پزور رانا شکولی شوی دی ز چه اوس کلی تلاڑ ما دا اختر پا موقع نو پا دی موقع التا ما تا دا سه پولینگ سٹیشنو خودل شو چه پریزایڈنگ افسر زما پولینگ ایجنٹ تا کم ریزلٹ ورکڑ پا که او یا تیا وٹو نما تا ملاو شوی دی او سرکاری نتیجہ تفصیل سے دے پاگی ماتا صفر لکھلے شوئے دے نو دے الیکشن کے یعنی حقیقت دا دے چی دا ہر چا پہ اعتراض دے دے ایجنسیانو کردار پہ کی موجود دے پیسہ پہ کی چلے دلے دا الیکشن کمیشن بے خی موجود نو چرتا پا دے لحاظ سر کولی جی بلکل آزادانا الیکشنو چا چی سکول غختل آغی آزادی و ہی چا بندے ہی اس پا بندی نو نو پا دے دا وجہ بندے منگا دیر او بنیر پورے محدود پاتے شویو خو باقی صبح کی هم الحمدللہ منگ تا ووٹ ملاو شوی دے او منگا مایوسا نیو او دا طریقہ او دا پروسس چی تر جاری وی نو انشاءاللہ لذیذ بدلون برازی او الیکشن کمیشن منگ دا غختل چی بے اختیار الیکشن کمیشن دی خو الیکشن کمیشن خپل اختیارات استعمال نکڑے شو آغی چی کم از ضابط اخلاق جاری کرے پا آغی باندے عمل درآمد نو
پروفیسر صاحب دا
دا کو ګورو تاسو دغه ګوند جونیئر پارټنر مې پاکستان تحریک انصاف خبره کوم چې شپاړس کال شو وجود کړل او بیا غي په یو صوبه کې حکومت هم کوي. تاسو ډیره زړه پارټي ده، تاسو په ځانګړې توګه دغه کامیابی ترلاسه نه کړو، تاسو دغه الیکشن پروسس دا کم اوسنی وخت چې دی دا کم تقاضی چې دی هغه نه پوره کوي کنه؟ تاسو
د الیکشن کې نور هم اړخونه دي، یعنی پیپل ګوند چې دا غي ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم او صدر پاتې شوې دي، دوه ځله بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم پاتې شوې ده، او عوامی نیشنل پارٹی چې په دې صوبه کې د پاکستان جوړېدو په وخت د هغې اقتدار و، د هغې نه پس بیا بیا په اقتدار کې راغلې ده، هغې موږ نه هم شاته دي. په دې لحاظ سره موږ مایوسه نه یو، او موږ یو اړخ د دې دغه د دې ناکامۍ دا هم دی چې موږ په 1900 کې د جماعت اسلامي په حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده، موږ بیا اتحادي سیاست کې لاړو، او د جماعت اسلامي په نوم دوه درې څلوېښت کاله پس موږ بیا ړومبي ځل میدان ته راوتي یو. نو موږ په دې لحاظ سره زمونږ هغه زوړ سیاسي تاریخ چې دی هغه ډېر په حساب کې نه راځي. په انتخابي میدان کې موږ د جماعت اسلامي په نوم موجود نه وو، نو ځکه دا نتیجه متوقع وه.
دا ویل کېږي چې متحده مجلس عمل یا تاسو چې کوم د مذهبي ګوندونو کوم اتحاد وو هغې په شا د جنسو لاسو، او بیا د دې ځل هم دغه هڅې کېدې چې یاره دغه مذهبي ګوندونه د یو پلیټفارم ته راشي، څه وجه وه چې بیا یو ځای نه شوې؟
اول خو دا خبره درسته نه ده چې د ایجنسیانو داغی پشا باندې دا متحدہ مجلس عمل پشا باندې سکردار ہو، دا خالصتاً سیاسی جماعتوں نے فیصلہ ہوا. محترم قاضی حسین احمد سے پدی کی ڈیر کوشش کری دے، محترم مولانا شاہ احمد دورانی سے اللہ دے جنتون نصیب کی داغی پدی کی کوشش شامل دے، اور مولانا فضل الرحمان سے ہم شامل شو، او داغی پ نتیجہ کی دا متحدہ مجلس عمل پہ وجود کے راغلے ہو. متحدہ مجلس عمل پدی صوبہ کی کامیابی حاصل اکڑا، او منگا دا خواہش منگا دا سے کارو کو چا آئندہ پدی صوبہ کی ہم پر ٹول ملک کی زمنگا حکومت جوڑ شی، او منگ داغی دا پر کوششوں نہ ہو مکڑو خو پائے کہ منگ کامیاب نہ شو، او دا پرویز مشرف دوبارہ انتخاب وقت دا سے حالات جوڑ شو چی زمانگا دا مولانا فضل رحمان سیب دا گون پمیس کی اختلافات زیاد شو، او بیا دا آغی نپس چی پرویز مشرف صدر و او دا آغا دا صدارت لاند الیکشن کی دو، نو پا حاغ الیکشن کی منگا دا نور جماعتونو سره په شریکه چې پاره کې اول سر کې میاں محمد نواز شریف سے هم شامل او دا په وینا په لندن کې کانفرنس شو 2009 کې، او دا فیصله کړو چې پرویز مشرف چې صدر وي موږ به په هغه الیکشن کې برخه نه اخلو، د قسمت فیصله به اول کوو، دا غینه پس به الیکشن کوو. خو بیا د نور ټول جماعتونو پیپلز پارټي او روستو پس نواز شریف هم دې ته آماده شو، مولانا فضل الرحمان صاحب دا غینه مخکې آماده وو، او منگا فیصلہ وکړه منگ سره محمود خان چکزئی سے پدی کی شامل منگ سره عمران خان سے شامل دا سند او دا بلوچستان سا نیشنلسٹ گندونا منگ سره شریکو پدی فیصلہ کی، او 2008 کی منگ پا الیکشن کی برخوا وانغستا، مولانا فضل الرحمان سے برخوا واغستا، دا غی پا وجہ مجلس عمل مات شو. دا ماتے دونا پس بیا دا غی دا جوڑی دو دیر کوششو نو شو منگم پا غی شریکو، خو منگا بیا دا مطالبہ وا چی دا مجلس عمل دے صدا سے قواعد او ثوابت او شرائط وی چہ ہر سڑی داغی پابندی ہو کی او دا ہر سڑی خپل مقام وی. مولانا فضل الرحمان صاحب دا شرطون امنگ سر نمنل، آغوی جتا سو دا مجلس عمل بحال کئی نور خبر برستو کو منگ آغی تا نو تیار، نو داغی پا وجہ مجلس عمل بحال نشو. پا آغی که منگ اڈیر پا دا بحثونو کی نپری وزو چه نبحال دو کی دا چا سکردار وو، خو بہر ہا مجلس عمل بحال نشو.
اس تاسو دا موجودہ حکومت حصہ ہے، تاسو تا در اہم وزارتونا ملو دی، تاسو در اہم وزیران پل منصب دا کی گی، خو بیا کو گورو پا شروع که تاسو تحریک انصاف سرا پا وزارتونو سا مسئلہ وا چه تاسو دا تعلیم وزارت غوښتو هغې تاسو له هغه ورنکړو، نو دغه شخړه اوس هواره شوې ده که نه؟ اوس هم په زړونو کې او په دغه کې خبره
اصل کې دا حکومت خو الله تعالی زمونږ کور ته راوست، یعنی موږ الیکشن کې وو صوبایي او درې قومي سیټونه ګټلې وو، او موږ ډېر داسې دغه نه وو لیواله نه وو چې موږ د خامخا په حکومت کې شامل شو. موږ دې ته تیار یو چې موږ د اپوزیشن کردار ادا کړو، او د الیکشن په دویمه ورځ د تحریک انصاف د طرفا منگ تا پیشکش ہوشو او عمران خان سے پخپلا سراج الحق صاحب سر پر ٹیلی فون خبر اکڑا سید منور حسن صاحب سر پر ٹیلی فون خبر اکڑا بیا پرویز خٹک صاحب چوس وزیر اعلی دے سراد آدم سواتی صاحب دل تزمنگ مرکز تراغلل او منگ بیا خپل مجلس عاملہ اجلاس کو منگ فیصلہ اکڑا چی دی پیشکش منگ قبلو منگا پدی طریقہ پدی حکومت کے شامل شو اختلافات دا یو طبعی امر دے دا دو ورنو پا منس کی ہم وی پا یو گن کی دننا ہم وی او دو درے گندنو اختلاف چیشی اتحادی حکومت چی پاگی کی بلک زیاد وی او منگا دا تعلیم وزارت مطالبہ نو اکڑے منگا خو سو وزارتو نا منگا لکلیو چی دے کے تاسو منگ تا سرا کوئی نو پاگی کی تعلیم وزارت ہم ہو او دا تحریک انصاف ملگرو چی پاگی کی پرویز خٹک سے وازم سواتی سے و شوکت یوسفزئی سے درے وڑو دی پخپلا دا فیصلہ وکڑا چی تعلیم وزارت ستاسو شو نو دا غی پا بنیاد بانے منگا تعلیم دا پارا کار شروع کو خو دا غی دا مرکز دا طرف آنی وزیر اعلی سے بیا بیا دا خبر کولا چی زو اسم پخپلا خبر ولاڑی ما دا غی دا مرکز دا طرف خبر آ چی منگ سر ډیر غټ پروگرام دے دا تعلیم منگا غی باندے عمل دا رامت کول غواڑو زکا تاسو میرا بانی ہو کئی تعلیم منگ تا پریگ دے او خبر اتری ہوشوی او ډیر پا خکول خیستہ طریقہ باندے تعلیم وزارت آغی واغست و منگت بلدیات را کرد نو آغاش خڑا خون پاگا دی هاوارا شوی دا او دا سی کووی چی بلکل حیث اختلاف نشتن دا بدرستا نی پیو جماعت که دنه نو اختلافی دو جماعتو نی پاگا که بلک زیاد اختلافی نو اختلافات خوب ای خواکیکت داده چی بده حکومت که دا سی مسئله نشتا چی دا آغی حل موجود نی سو وڑی وڑی سیزو نشتا و دا آغی حل موجود دی انشاءالله حل کی دا دجوان برخدا
خب یا پروفیسر صاحب که داغا مطلب تاسو پخپل خبرو که اشارتن اموی دا پاکستان مسلم لیگ نواز د جمعیت العلماء اسلام دی کدا سی یو هڅه کوي چې یاره دلته حکومت جوړی او بیا به تاسو د مسلم لیگ نواز سره ملګرتیا کوي کدا دا سی یو مو جوړیږي او تحریک جوړیږي
دا کوشش به ډیر غلط کار وي او دی حکومت ته موخه ورکول پکار دی او دا کوشش مولانا فضل الرحمن سے پاول سر کې هم کړو مونږ سره هم رابطه کړې وي سید منور حسن صاحب سره مولانا فضل الرحمن سے پخپله رابطه کړې وا او دلته غي غختل چې سراج الحق صاحب د دورانی صاحب کور ته ورشي او د مولانا فضل الرحمن صاحب سره خبرې اترې وشي او موږ هغې ته وایو چې تاسو که خبرې نو دلته زموږ مرکز ته راشي موږ به خبره وکړو او په هغه وخت کې هم مولانا فضل الرحمن صاحب دغه کوشش کوو چې د تحریک انصاف نه علاوه د ټول خلک یو کی او تحریک انصاف د اقتدار نه ټولو نه غټ ګوند اقتدار نه بهر پاتې شي او واړو ګوندونو حکومت جوړ شي موږ د هغې برخه جوړه نه شو او امیر نواز شریف صاحب په هغه وخت اعلان کړی و چې موږ به تحریک انصاف تاپ خیبر پختونخوا کے کم مینڈیٹ حاصل شو منگ داغے احترام کو منگ بدئی تا موقع ور کو چی دی حکومت جوڑ کے حکومت چلائی او ز وایما چی کا نواز شریف پا خبر اکلا کودری ز بڑی رخ خبر ای او دا موقع ور کی او حکومت روان دے دا سی سغٹ خبر نشتا پا حکومت کی چی ناکام شوی نو دا سی حاسی صرف دا چا دا بغض او دینات پا وجا چا سرا کدا حسا اوشوا نو دا با درستانی او دا با کمیت کو صوبی تا سا خیگر او نرا سای منگ با دا آخی مخنیوی که و منگ با پاکی حس کلا شدید نیو
کو گرو پروفیسر صاحب دا کم زمنی تاکن چوشوی پا دوشتم اگست پاگی که خلق دا وی دا این ایون سیٹ اگی بیل لو چه دا دی حکومت آغا مقبولیت دا پاپولیٹی گراب ساس هم یو کس ولارو پا مردان که آغی هم بیل لو چه آغا را پری وطو تام سوایا چه دا دی آغا مقبولیت گراب را پری وطو
لکا سیٹو نا گتل هم شی بیل لو هم شی دا سیٹ کا تحریک انصاف بیل لو دے صحابه گتل دے دا لکی مروت نتیجہ اوسم پاک براتو کی راخل دا چه دا خواتینو دے پولنگ سٹیشنو نا علاوہ تحریک انصاف بڑان دے دے او آغا سیٹ کا چرتا اعلان شوی نا گتل خدا خدا مولانا سیب سیٹو نا مولانا سیب بولا تحریک انصافو گتو نا خار سیٹ چه دے آغا نتیجو نا بلکل خکارا دا چه آغا تحریک انصاف گتی نا گتا و بیلات خود وڑشتا او دا مردان سیٹ چه دے منگا مقابلہ اکڑا سیاسی جماعت واحد جماعت جماعت اسلامی جی پا آغا سیٹ باندی نمائندہ ولادو بل طرف تا دا آغا جمشید محمد سرا دا عمران محمد دا مرک پو وجا دا خلقو هم دردی هم وا او دا آغی پا نتیجا که عمران محمد دیارلا زرا ووٹ آغسته و جمشید محمد وو دیش زرا ووٹ آغسته یعنی دا پا دا آغی که ممکنه نیچه ووٹ زیاد شی پا زمنی که پا زمنی که همیشه ووٹ کمی گی خو دا آغی واجه بلکل خکاره دا او منگا دا مخی نا ووٹ زیاد کرده مخی اتظر خبره اوس ملزر اوټ واغسته نو غټ او بیانات خو په سیاست کې راضی داته خبره نه ده
پروفیسر صاحب د صوبه کې په قبالی سیمو کې د امن په والي سر به خبره وکړو ستاسو د ګوند مشر منور سن صاحب هم دغه ویلو چې مذاکرات یې وکړي شي بلکې هغه خدام ویلو چې هغه هم تیار دي چې دوی کې خبرو کې تاسو څه وایي د دې صوبه د امیر په هیڅ دغه ګوند د امیر په هیڅ څه کردار ادا کړی شي ستاسو ګوند په دې امن راوستلو کې
اصل کردار په امن راوستلو کې د مرکزی حکومت او د هغه نه هم زیات د فوج دي فوج او مرکزی حکومت کې چرته مثبت کردار ادا کوي امن راتل ډیر آسان دي او ډیر ممکن دي خو کچارته د پرویز مشرف او د زرداری پالیسی جاری وي نو امن ډیر لري دي منګا په کور اور لګیدلې دي او د اور لمبه باندې غشن بلی زکه منګا می نواز شریف صاحب ته د درخواست کو فوج ته هم جنرال کیانی د پرویز مشرف نه پس سربراو د کال کې باغاتی ولفق به سربرای فوج ته هم د خاص کو چې اغه د خبره ته سوچو کی د پرویز مشرف هغه پالیسی نور جاری و نه ساتي فوج هم او مرکزی حکومت هم هغه پالیسی کی کا بدلون راوستو زما یقین دین انشاء الله العزیز چې دلته دا اور لمبه مړکی دیشی او دلته امن راتلی شي او ډیر آسان دی پای کې مونږ هر قسمه کردار د کولو ته تیار یو خو غټه ذمہ داری به هر حال په فوج او په مرکزی حکومت باندې ده
تاسو دا ویلی دي او بغیم دا ویلی دي چې زامن په هسته مونږ سره دغه مذهبي ګوندونه خپل کردار ادا کی نو د دې لپاره یو ټول ګوندیز کانفرنس یا ای پی سی عمر بل کیږي تاسو په دا کې ګډون کوي او بیا د خپل خبر او پکې کوي کنه د تحریک انصاف په شان به دغه څنګه انکار کوي
بالکل منګه مخکې چې کوم په مسلم لیگ نون یعنی حکومت کل ګوندیز کانفرنس راوخته هغه مهم خوش آمدید ویلې په هغه ته مخ ویلې او منګه فیصله کړې چې پای کوم شرکت کوو خو هغه ملتوی کو او د التوا چې د درست نه و او بیا اینده کوي ان شاء الله لازم منګه هغه ته زو پای کې خپل کردار ادا کو پای کې خپل خبره کو په دلیل به خبره کو خلک بنا کو دا د زامن په حیثیت ما خو مخکیم د طالبانو مننه او شکریا ادا کړی دا او اوس هم ادا کوم چې هغه په موږ باندې اعتماد کوي خو زمنګ امیر سے بیا بیا دا خبره کوي چې موږ به دې پوه نه یو چې موږ نه طالبان د کومې خبرې ضمانت غواړي لکه دا هغه هم کاغی وضاحت وکي چې زمنګ په بس کې ضمانت ورکول هغه ته موږ تیار یو خو کچرته زمنګ په بس کې نو نو هغه ته وایو خو په یو به چې دا زمنګ د وس خبره نه ده او دا خو د یو طرف نه په موږ باندې اعتماد دی دا بل طرف چې د مرکزی حکومت او فوج هغه طرف نه هم اعتماد پکار دی یعنی ضمانت چې زه طالب ته ورکوم هم د دې چې فوج به هغه سره جنگ نه کوي او کچرته بیا فوج ور سره جنگ کوو نو زما ضمانت خو بیا حیثیت پاتې نه شو ځکه چې فوج ماته دا ډاډ راکي چې هغه به جنگ نه کوي او په پرامن طریقه د مذاکراتو د لارې به مسله هواري نو هغه ته زه دا خبر کول شم زه دا خبره ډیره په ډاګه کول غواړم چې موږ نه د فوج د پاره د طالبانو سره جنگ کولې شو نه د طالبانو سره د فوج خلاف جنگ کولې شو او موږ د طالبانو او د فوج جنگ ته هم خ نظر نګورو منګه فوج ته هم خاص کو چې جنگ پریګدی طالبانو ته هم خاص کو چې جنگ پریګدی راځي د امیر د سره کینو او په خبره اترو باندې خپل مسله هواره کو او د عین ممکن نه چې زمنګ مسله حل شي
بیا پروفیسور ابراهیم صاحب کو ګورو په دغه جنگ کې د نور سیاسي ګوندونو په شان ستاسو د ګوند اهم غړي تللی دي هغه مشوي دي په دغه لار کې اجی دوست محمد او په دیر کې اوس د ټاکنو کې هم دغه ملک باران دی باندې حمله شوې نور داسې ځینې تاسو دغه په سرګند غندنه نه کړې دا مو په چان د نه دی ویل چې را دغه دا چا کړی دی یا د نور عام نو کې چې دا کیږي نو دا ویل کیږي چې دغه مذهبي ګوندونو ستاسو د ګوند سره سره د دغه خلکو په سرګند غندنه نه کیږي وجه څه ده
وجه دا ده چې دا معلومه نه ده چې د خلک څوک دي دا ډیره مبهمه خبره ده پاکستانی طالبان دا هغه یو سر لخکر شته هغه یو ګروپ دی او کنه مختلف ګروپونه دي او په هغه کې یعنی د طالبانو باندې که سوچو کې هغه طالبان دي چې افغانستان دي هغه د پاکستان خلاف هیڅ کار روي نه ده کړی باوجود د دې چې هغه کسان پرویز مشرف نیولې دي امریکا ته حواله کړی دي هغه باوجود هغه اسنه دي کړی پاکستانی طالبانو کې هغه ګوندونه دي چې هغه د پاکستان خلاف هیڅ کله هیڅ کاروي نه کړی هغه ټوله توجه افغانستان طرف ته ده هغه ټوم د پاکستان د فوج او د حکومت طرفه مشکلات پیښ شوې دي خلک مړ شوې دي دا غي نه پس بیا مختلف ګوندونه دي دا چې خلک شته چې هغه وایي چې د پاد امریکای خلاف جنگ نمخ کې د پاکستان سره جنگ پکارت منګ د دې هم شغندنه کړی منګ هغه ته ني چې تاسو غلطه کوي دا خبره تاسو درست نه ده دا غي د طرفه کاروي خندانی هم شوی دی منگ دا آغی هم خندانا کردی دا آغی تا محس کلا درست ندی ویلی خدا سی گروپونا هم شده چه آغی طالبان دا سر دینا آغی محکی هم غلاو شوکا کردی دا او اوسی دا طالب پجامع کی کئی آغی دا جهاد سر و دا آغا سر سک غرض نیشتا آغی خپل کار دی و دا آغی پا بنیاد بندی کئی خوبیا ز داوا هم وایما زمنگا پتیر حکومت کی وزیر داخلہ و رحمان ملک آغا باوی جی بلوچستان کی دا ہندوستان لاستے آغا باوی جی فاٹا کی منگا دا ہندوستان او دا امریکی وصلہ نیولی دا نو دا امریکی او دا افغانستان دا ہندوستان لاستے کم راگی او دا هم چه موجود دی او بیا هر واقعا باندی دا حکومت طرف اوش ویل شی چه دا خودکش وا یعنی هر واقعا خودکش نوی کنه امکان شدی چه خودکش وی ریموت کنٹرول هم که دیشی هر سا امکان که دیشی ایوا واقعا دا سشتا چه آغا فوج یا حکومت سر تر سولی او شی معلوم کدی چه دا زمدار دی کچر تا غزمدار خودلی بلکل سا دا غندر اکاما خدا چه هیس معلومه نه دا اوسمه چې دې غندنه کوم نو دا څنګه غندنه مونږ نه کوو پاره کې مشکلات ایجاد کیږي او مشکلات کمیږي نه مونږ وایو چې نه مشکلات حل شي ما نه مطالبه کیږي چې زه د طالب غندنه وکم غندنه خو چې بیا هر څو غلط کار کوي دا غندنه په کار ده او چې د یو غندنه را باندې کوي د بل غندنه را باندې نه کوي زه خوم دا وایم چې زما د منځګړي حیثیت ما خرابوه نه مثلا چې اوریږي زما حیثیت چې د منځګړي وي چې تر باندې یو غندې او بل ام بها غم را بلدگی داخی نا به زیاد جرمی او دای غندن را بنده نکوی او چی کل اکمه توی چی آغی تا جواز فراهم کوی نو خبر را پدی که اورا نشی
اخیری پختنه پروفیسر ابراهیم سیب تاسوی دا اسلامی جمعیت طلبا نازم پاتی شوی دا جمعیت اسلامی اهم زیمواریانی مدار کردی جهاد که مبره آغشت دا
حقیقت داده چی جمعیت اسلامی خلق انفرادی طور تلی دی افغانستان تا زهم تلی ما او عملا پا جهاد که ما برخه نداغسته جمعیت اسلامی فیصله دانه دا کرده خود منگا زن ملگری پا انفرادی حیثیت کی تلی دی آغی پا جهاد که هم برخ آغست دا او پا دا روس پا وقت که او دی وقت که خوب آر المنگ پاکستان تا متوجهیو منگا پا دی خبر اکین دی چه افغانستان دا حالات و درستگی او دا کشمیر آزادی دا لار دا اسلام آباد نه تیریږي او دا سیاسی مبارزه ده که چرته منگا دا اسلام آباد دا نظام درست کو زما یقین دی چې افغانستان هم امن په افغانستان کې راتلی شي او د کشمیر آزادی هم درسته ده په دې بنیاد باندې جماعت اسلامی دا فیصله نه ده کړې چې موږ د عملاً په جهاد کې برخه واخلو البته چې څوک په جهاد کې مصروف دي که کشمیر کې دی او که افغانستان کې دی دا هغې مرسته او کومک د قوم د طرفه هم موږ کړې ده او پخپله مو هم کړې ده
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله په دې چې سکول مو او سبق
چې موږ بل یو ورځ راوتي موږ باجوړ بیرته اندې لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناست یم ډېرې نری نری ښځې را مخکې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې